السلام علیکم په دې خبری غړی کې زه نجیب امیر ستاسو قربې هم وخت د مازیګر 15 بجې په دې یو سات کې تاسو ته بیلابیل مهم راپورونه لرو. په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزه کانفرنس وروسته حل نن باندې پاکستان نوی ولسمشر لوړه کوي په دې اړه هم راپور لرو. په خیبر او کوهاټ کې د امنیتي پیښو په اړه مو هم راپورونه درته چمتو کړي دي. دغه هر څه به وروسته اورئ خو دا شیبه خبرونه د فرخنده وزیر نه.
د پاکستان د قومي سلامتي او نورو ستونزو په اړه د حکومت لخوا د ټولو ګوندونو ګډه غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي او د امریکا کانګرس به له نن نه د شام د مسلې د حل په اړه رسمي بحث پیلوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي سلامتي او نورو ستونزو په اړه د حکومت لخوا د ټولو ګوندونو ګډه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال وایي وزیر اعظم نواز شریف د غونډې په پیل کې په خپل وینا کې وویل دا وخت پاکستان ته د امن ضرورت دی. نواز شریف زیاته کړه باید د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه اوسمهال خپلې سیاسي ګټې شاته کړي او ملک ته د ورپېښو دریو لویو مسلو لکه ترهګري، کمزوري معیشت او د انرژۍ د کمی د هوارولو لپاره کار وکړي. دی وایي
اور ہم کم از کم دو تین ایشوز پہ کسی قسم کی پالیٹکس نہیں کریں گے جس میں
کم از کم دو درے خبریں دا سیدھی چمنگلا پہاغے ہس قسمہ سیاست کول ندی پکار دے کے یو خبر ادا طرح گرئی دا بلا د معیشت او درے ما د توانائی بحران دے نند دے ناستے مقصد دا دے چمنگ یو متفقہ فیصلہ وکڑو او زمنگ اڑمبے پام لرنا مذاکرات ہوتا دا
اولین جو ترجیح ہے وہ ڈائلاگ کو دینا چاہتے ہیں اور جو بھی
په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د سلورو صوبو اعلی وزیران د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی مشر هم ګډون کوي. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. ښاغلی ممنون حسین یو کاروباري کس او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لري. دا له هغې وروسته ده چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوري توګه د ټاکل شوي ولسمشر په توګه خپله قانوني 15 کاله موده سرته ورسوله. آصف علي زرداری ته پرون د صدارت نه د رخصتې دو پر وخت ګاډ اف آنر هم ورکل شو. په خیبر ایجنسی کې وسوالو د امن کمیټې 15 غړي وجلی او یو شمیر یې تختولې دي. د خیبر ایجنسی یو سرکاري چارواکي د خپل نوم نه نشرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل سهار وختي د باړې په شلوبر سیمه کې د امن کمیټې وسوالو ترمنځ پنخته کې 15 غړي وجل شوي او یو شمیر یې وسوالو تختولې دي. د خیبر ایجنسی په باړې سیمه کې لته رګدي مدیر هیڅ د لشکر اسلام وسوالو ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او هلته وخت نا وخت داسې پیښې هم مخې ته راځي. د سیمه زرګونه خلکو کډې کړې چې زیاتره د جلوزو په کډوال کیم کې ژوند کوي. نن په کوهاټ کې د امنیتي ځواکونو سره د نښتې وروسته یو پولیس اهلکار او دوه ځانمرګي بریدګر په دغه نښته کې وژل شوي دي. په دغه حمله کې اته عام کسان هم ژوبل شوي دي. پولیس وایي نن خاوشه 11:30 بجې دوه ځانمرګي بریدګر د کوهاټ ډیسټریکټ کورټ ودانۍ ته ننوتل خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شو. د کوهاټ د پولیسو ویان تنویر عاصم په دې اړه وایي ناکالونه ګرځول شوي وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې د برید پرامنلې وایي د ځانمرګي د جیله د خپلو قیدیانو د خوشي کولو لپاره لیږلی وو. د افغانستان په کندهار کې دوه ځان وژونکي هدف ته تر رسیدو مخکې ویل شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې دوه ځان وژونکو د ولسوال دفتر ته د ننوتلو هڅه کوله چې د پولیسو لخوا وژل شو. افغان چارواکي او نیټو پر هغه څه له یو بل سره اتفاق نه کوي کوم چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د نیټو په هوایي برید کې مخې ته راغله. افغان چارواکي وایي د تیر خالي په ورځ د طالبانو خلاف په ترسره شوي برید کې 8 وګړي وژل شوي چې درې ښځې 4 ماشومان او یو لارۍ چلوونکی پکې شامل وو. د کونړ د پولیسو مشر عبدالحبیب سیدخیل وایي دا برید له هغې وروسته وشو چې د یو ګاډي چلوونکي طالبانو ته په ګاډي کې ځای ورکړ. خو د نیټو ویاندي ان میری ان اسلی ویلي دوی د ولسي خلکو د وژل کېدو په اړه هیڅ رپورټ نه دی ترلاسه کړی. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزي برید په کلکه غندلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یو خبری کانفرنس کې ویل په شام ممکنه حمله به حالات نور هم خراب کړي. دی وایي زیاتو نه زیات ذمہوارو سیاسي او حکومتي خلکو زموږ دغه اندازې منلی دي چې په شام د طاقت استعمال به په شام او گاونډي هیوادونو کې ترهګري نوره هم زیاته کړي او په لا نور زیاته شمېره کې به خلک کډي وکړي چې د وړاندې نه د امریکا او عرب هیوادونو په شام د حملې د خبرو نه پیل شوي دي. بلخوا د امریکای ولسمشر باراک اوباما یو لوړپوړي استازي ویلي دا یو سرګند خبره ده چې د شام ولسمشر بشار الاسد حکومت غالبا د کیمیاوي وسلو د برید ذمہوار وو. خو د ولسمشر اوباما مشر سلاکار ډینیس مکډونوف دا منلی ده چې له امریکا سره په دې اړه کوټلي ثبوتونه نشته. د امریکا پارلمان او سینټ به له نن نه په دې اړه رسمي بحث هم پیلوي، خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا د ولسمشر باراک اوباما دا غوښتنه به پوره ملاتړ ولري او کنه. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو نوی وزیر محمد جواد ظریف ویلی د امریکا په مشرۍ کې به پر شام برید د ملګرو ملتونو له چارټره بهر او غیر قانوني وي. د اتوار په ورځ د عراق په بغداد ښار کې تا د خپل لومړي سفر په وخت محمد جواد ظریف ویلی لسیزې وړاندې مهذبو هیوادونو د ملګرو ملتونو پر چارټر په لاسلیک کولو سره د قوت استعمال رد کړی. په عراق کې د شیګانو اکثریت لرونکي حکومت ویلی چې دوی به د شام د شخړې په اړه بې طرفه پاتې کیږي. دا خبرونه
فرخند وزیر وا چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. په پاتې سکم یو سات کې مهم راپورونه لرو. په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وویل دی به په ترهګرۍ معیشت او توانۍ باندې هیڅ ډول دی به په توانۍ او په دریو سیزونو باندې سمجھوتہ نه کوي. د دې کانفرنس په اړه مو د یو کار په نظر اخیسته.
خو زه فکر کوم چې دا ماته داسې نه ښکاري چې څه زیات فرق به مخې ته راوړي. په دې کې خو شک نشته دی چې موږ دا کنفرنسونه کړم دي پای کې ډېرې ښې ښې مشورې مخې ته راغلي دي، خو بنیادي خبره د هغې د ناتزولو ده.
د پاکستان نوې ولسمشر ممنون حسین نن د صدر په حیث لوړه کوي. په خیبر او کوهاټ کې د امنیتي پیښو په اړه راپورونه لرو. د پاکستان یو پارلماني پلاوی کابل ته تللی او سبا ته په یو غونډه کې برخه اخلي. کارپو طاهر خان یې پړوي.
د پارلمان غړي د ولس استازي وي، نو په خطو کولی شي چې خلکو هغه احساسات یو بل پر ضد وي هغه نرم کړي.
د کوټې د میرمنو د ناروغیو متخصصه ډاکټره رخصانه وایي پښتنې د ملا له درد رنځوړي.
نو براله بس پدې یو دلته خو ډکون دی دادې بس ورننه وته لاندې وشته دی ور غزار کو بس
زمشت د علاقې په شزو کې چې دی د ټول څه زیاته ناروغي د ملا درد دی.
را سره اوسه. زموږ په میډیم ویو شپږ سو یویش باندې اوري اوریدونکو. تاسو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې په اسلام آباد کې ټولګوندیزه کانفرنس روان دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ورته وینا کړې ده. نواز شریف وویل په قومي مسلو به ټولو ګوندونو ته یو موټی کېدل وي، ګنې حالات خرابېدلې هم شي. دا خبره نوموړي د ټولګوندیزي غونډې په پیل کې وکړه. په یاده غونډه کې د پاکستان د ټولو ګوندونو استازي برخه اخلي او د طالبانو سره د مذاکراتو په کولو یا نه کولو غور کوي. زموږ همکار ریاض مساخیل د غونډې د ځای سره نږدې هلته موجود دی او د هغوی نه وروستی حال اخلو. ریاض مساخیل، تاسو که تازه معلومات د اوریدونکو سره شریک کړئ. دغه غونډه آیا اوس هم روانه ده؟ آیا دا غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده که مطبوعاتو ته څه هم معلومات رسیدلي دي تر دې ګړی؟
جی نجیب، دا غونډه د بندو تمبو په شا وشوه، خو د اوس شېبه ګړی مخکې دا پای ته ورسېده او بعضی غړي چې کوم په غونډه کې موجود وو لکه هغې کې څه کسان راووتل. دا وخت مونږ د عباس افریدي سره چې کله په دغه حوالې سره خبرې وکړې چې یاره په دغه غونډه کې څه خبرې وشوې، نو څنګه چې ویل کېدل په دې کې خو خارجه پالیسي او دغه شانې معاشي چې کومې ستونزې دي ورسره ورسره سلامتۍ په معاملو باندې خبرې وې. خو دا د غونډې ایجنډا وه. خو کوم چې په غونډه کې ټوله پاملرنه وه هغه صرف امنیتي صورتحال ته ورکړل شوې وه. مختلف چکم دغلته کې مشرانو کونډه کې ګډون کول او هغه کې د هر یو خپل راي و لکه حاصل بدنجو خپل خبره وکړه چې کم په بلوچستان کې کم حالات خراب دي په دې کې یقینا چې بارني لسنه دي بیا د افغانستان له خوا چې په دې کې کم قسم لاسوهنه کیږي د نورو ملکونو له طرفه چې په دې کې بلوچستان کې کم لاسوهنه کیږي باید چې د دې مخنیوي وشي دغه عمران خان د ډرون بریدونو معاملې روچا تکړه او وی ویل ک دا چې څه فائدې شوې د امریکا سره نو باید چې هغه مخې ته راوستي شي او کنه نو په کار د چې بیا دغه بدون او درول شي په غونډه کې بیا د خبرې سره هم اتفاق وشو چې لاول به موږ دا خبره د امریکا سره د مذاکراتو د لار هوارو او کنه کیږي نو کیدی شي دا معاملې بیا موږ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته یوسو دغه رنګ کم چې استخباراتي ادارې مشر او ډی جی ایس ای نو هغه په خپل خبرو کې وی چې ترسو بورې د وسلوالو کوم چې مالی مرستې دي د هغه مخنیوي نه شوی هغه نه کوم شوی نو تر هغه بورې د خلکو سره مذاکرات کامیابېدل هغه ګران دي موږ له پکار دي چې د مذاکراتو اول کوم مرستې دي سره کیږي هغه ختمې کو نو خو ختمي نتیجه دې ته ورسېده دې خبره باندې په شریک اعلان کې متفق وو چې ټول نه اول به د خلکو سره کم خلک چې زموږ په د عین ولا څنګه متفق زموږ سره د حکومت سره خبرې کول غواړي داول بل سره خبرې کیږي او بیا هم خلک خبرې نه کول غواړي نو بیا به د هغې خلاف رسو د طاقت استعمال
ډیر زیاته مننه زموږ همکار ریاض موسی خیل په اسلام آباد کې اوریدونکو ته سو اوریدل چې په دغه ټولګندیزه کانفرنس اوس پای ته رسیدلې او په شریک اعلامیه کې چې سویل شي هغه زموږ همکار تاسو ته وویل بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه اشرف علي په دې نظر دی چې دا ډول ټولګندیزه کانفرنسونه چې د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو استازي پکې برخه اخلي سړی هیله من کوي چې ښې پایلې به مخې ته راشي خو دې خبرې ته هم اشاره کوي چې دا ډول کانفرنسونه په خوا هم ترسره شوي دي او مثبت نتیجې نه دي ورکړي زموږ همکار علمزیب خان له نوموړي سره خبرې کړي
بنیادی خبره خدا دا چې دا نن کم آل پارٹیز کانفرنس شو دا ټول ګوندونه چې راغلي دي پای کې دولس ګوندونه داسې دي چې هغه غړ ګوندونه دي د پاکستان هغه پکې برخه اخلي او پای کې چې کم خصوصي تور باندې پای کې د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او د مولانا فضل الرحمن او ورسره ورسره د پاکستان مسلم لیگ ګوند شمولیت دا خپل د دې خبرې اخکارندوی دي چې دا یو اهم کانفرنس دی او پدې کې تقریبا ټول هغه پاتو ته د شمولیت دعوت ورکړي شوی دي کوم چې پدې کې میټر کوي خو زه فکر کوم چې دا ماته داسې نخ کاری چې زیات فرق مخې ته راوړي لکه مثال به تور پون سره چې دی د تیر کال عوامي نشل ګوند په یو کانفرنس دغه شو بیا په اتیشتم د فروری باندې دغه یو کانفرنس شو دا غي نمخې کوم ګورو نو د اشرف رضا ګیلانی په ریکي په یو کم د شم ستمبر 2011 کې هم یو دغه کانفرنس شو نو په دې کې خوشک نشته چې موږ دا کانفرنسونه کړیم دی پای کې ډېری خېخې مشورې مخې ته راغلي دي خو بنیادی خبره دا غې د ناتزولو ده
تاسو هم چې دغه زیاتره چې کوم ګوندونی دغه مشران راغلي دي نو تاسو څنګه غنی د فاټا یا د قبایلی چې کوم امایدین دي دغه مشرانو ګډون یا دغه ځکه چې صرف یو گورنر چې صوبې نمائندګی کوي او د قبایلیم کوي او دغه شان عباس خان افریدی هم دی خو نور څوک نخ کاری یا داسې امایدین یا دغه مشران مو هغه نو په کار چره وختي وي
په کار خدا و چې قبایلی مشران چې کومه مسله د ټولن غټه د عقیده او د غاغې منتخب نمائندگان دي نو په کار خدا دي چې په دې کې په خطه داد سره چې کوم دې کم اس کم د عقیغه مشران د قبایلی مشرانو چې کوم منتخب نمائندگان دي اگر هغه وختي دي څه څنګه کوم گورنر خو چې دی هغه خود صدر یاد وفاق سره دي او داغه نه علاوه د یو عباس فریدی نمائندګي چې کومه ده زو څه کرنے کوم چې دادا سي یو خبره ده چې هغه ایشو حل کولو د را کافی ده چونکه دا ایشو دا نو یت دا سیده چې په دې کې پکار د دې چې هغه مشران ته هم دعوت ورکړي وي او نو راځي چې دا چې د فکر کوم چې قبایلی مشران هم په دې کې راغوخته وي او هغه په اعتماد کې اغست وي او دا هغه نه د خبره ده چې دا د نواز شریف کوم تقریر مخې ته راغی نو هغه کې صدا سي نخ کاریدل چې سمره سیریس نشته سمره سنجیدګي ده دغه مسلې په لړ کې چې نواز شریف دا خبره پکار خدای دې چې دغه مسلې باندې ډېر یعنی ټوکلې پاغي باندې خبره ترې شي او څومره مهمه مسله دا حکومت غنی او څومره پدغه کې د سنجیده دي نو دا هغه د تقریر نه صدا سي نخ کاری ده چې د څومره سنجیده دي او څومره دغه مسلې په لړ کې کوټلې ګامونه هغه سل غواړي
کارپو اشرف علی او چې تاسو ته معلومات درکول چې دا ټول ګوندیزه کانفرنس څومره ګټه لري په اسلام آباد کې ټولګندیزا کانفرنس پای ته ورسېد. په دې کانفرنس کې ترهګرۍ د مخنیوي په موضوع د بیلابیلو ګوندونو استازو خبرې وکړې. ولسی خلک دې ته په کومو سترګو ګوري؟ د دې پوښتنې د ځوابولو لپاره د مشال رادیو همکار څو تنه راغږولي.
زما نوم حبیب ګل دی. چسمره وزیران دا غونډ شوی دی، یوسف بین ابل سی بین چې کوم راغلی دی او دا اجلاس کیږي. د دې متعلق به زه دا وایم چې لکه موږ دهشتګردي ده، لکه دې زیات زور دی. بیا هغې متعلق بیروزګاری ده، اریز پریز بیروزګاری زیاتېږي. فیکټریانې زموږ بند شوې، نور داسې کاروبارونه لکه ریړو یعنی تر ریړو پورې هر یو کاروبار ټپ شوی دی. نو دې حکومت ته پکار دی چې دې داسې طریقه کار راوباسي چې د سیکورټي باره کې دغه حل کړي او هغې نه علاوه دې دا دغه وکړي زموږ د غریبانو دپاره څه طریقه کار پکې راوباسي، دا بیروزګاری پکې
عمل درآمد وشي او یعنی په مشترکه باندې دا مسله ټوله حل کی. ملک ته چې کم عوام ته یعنی مسله را پیښې شوی دي، مهنګایي ده، بیروزګاری ده او دهشتګردي ده، دا ټول په چې یعنی مشران چې کم دي دا ټول په یو کرسی را سره کینی او د دې مسلې حل ولټی.
نو زمونږ شمشاد دی، موږ خپل مزدوری سره کار دی، خپل مزدوری کوي او دوی دا کام پرنځه کوي. دوی هیڅ پیدا موږ ته راونه رسېږي داسې دوی دا واقعي دوی له پکاره چې یو اتفاق وکړي او د ملک نه دهشتګردي بیروزګاري او دا هر څه ختم کړي نو موږ ته به ډېره پیدا وي او موږ به ډېر شکر گزار یو.
ګلسید نومه ده، موږ ته کمیسونو هیڅ پته نشته، خو بس موږ غریب عوام ده، ډېرې پره پکار ده چې څه مزیدار نوکریانې ورته وګیر کړي او کاروبار یې روان کړي. نو دا ویدو مهرباني وي او د ملک نه دهشتګردي ختم شي، امن ورګرې شي، امن ضرورت ده. امن باندې الله خوشحالېږي، رسول خوشحالېږي، بچا ته دا پکار ده چې امن راولي.
تاسو د څو تنو غږونه اوریدل چې په اسلام آباد کې د ټولګندیزه کانفرنس نه څه هیلې لرلې.
پښتو وایې مشال ریډیو ور.
نن په کوهاټ کې دوه ځانمرګو برید کوونکو عدالت ته د ننوتلو هڅه وکړه. سهل ته ځانونه والوزوي خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د پولیس لخوا په ډزو وژل شول. د ډزو په تبادله کې یو پولیس والا هم وژل شوی او څو تنه ولسی خلک بیا ژوبل شوي دي. نور تفصیل د کوهاټ نه د مشال ریډیو خبریال په خپل راپور کې راکوي.
په کوهاټ کې امنیتي ځواکونو سره د نښتې وروسته یو پولیس اهلکار او دوه ځانمرګي برید کوونکي مړه شوي دي. په برید کې اته عام وګړي هم زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې یو پولیس اهلکار هم شامل دی. د کوهاټ پولیسو وایي تنویر سیم مشال لوډیو ته وویل چې نن دوشنبې پورس قریبا 11:30 بجو په وخت کې دوه ځانمرګي برید کوونکي د کوهاټ ډسټریکټ کورټ ودانې ته ننوتو خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شول. نوموړي زیاته کړه چې ګرینډ یا لاسي بم د چودېدو له امله خلکو ته مرګ ژوبله واوریدله. د برید وروسته ټول زخمیان د سیمې مختلفو هسپتالونو ته رسول شوي دي. تنویر سیم په خبره چې علاقې ته د اف سي او د پولیس نور نفری هم رسېدلې ده او د سرچ اپریشن وروسته امنیتي ځواکونو کچرو کلیئر کړی ده. نوموړي وویل چې ممکنه د ترهګرۍ داسې پیښې نه د بچو لپاره په کوهاټ ښار کې سیکورټي سخته کړې شوې ده او ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخیستلې کېږي. د دغې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې په خپل سر اخیستې ده. واضح دی چې کوهاټ هغه بندوبستي سیمه ده چې پولې د ردمخیل او رګزو ایجنسی او ضلع هنګو سره لګېدلې ده. په سیمه کې د دې نه وړاندې د بامي چودنو او ځانمرګي بریدونو په وجه یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده.
پل پلو د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې نن سهار وختي د باډې په شلوبر سیمه کې د امن د کمیټې او وسلوال ترمنځ په نښته کې 15 غړي د دې کمیټې وجل شوی او وسلوالو د امن کمیټې ځینې غړي د ځان سره هم تختولې دي. شلوبر د خیبر جنسي نارامه سیمه ده او وخت نا وخت د ډول پیښې پکې منځته راځي. زموږ همکار د لوړګینه پی راپور لري.
د خیبر جنسی د باډې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د باډې په شلوبر سیمه کې ناصرګند وسلوالو د امن کمیټې په غړو باندې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د شلوبر امن کمیټې 15 غړي ووژل شول او وسلوالو د امن کمیټې ځینې غړي د ځان سره هم تختولې دي. د شلوبر سیمې د خلکو په وینا امنیتي ځواکونو اوس دغه سیمه په خپل ولکه کې خسته ده او دلته د لټون عملیات پیل کړي دي. د شلوبر امن کمیټې یو مشر وای چې د دوی کسان لشکر اسلام وسلوالې ډلې وژلې دي. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مرکزي ویاند خبریالانو ته ویلي دي چې دوی د شلوبر دغې پیښې سره څه تعلق نشته او نه هم دوی د شلوبر امن کمیټې په دې غړو باندې برید ترسره کړی دی، بلکې د باړې د پر امن ماحول په خاطر یې په تیره څه موده کې په چا باندې کوم برید نه دی کړی. د شلوبر امن کمیټې یو مشر وایي چې دوی په دې وروستیو کې د باړې د امن په خاطر لشکر اسلام وسلوالې ډلې سره عارضي او غیر رسمي ډزبندي کړې وه، خو د دې باوجود د دوی کسان په نښه شول. خو بیا پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو او امن کمیټو ترمنځ کومه رسمي ډزبندي نشته. د لشکر اسلام وسلوالې ډلې لخوا د دغې پیښې سره لا تعلقي په داسې حال کې مخې ته راځي چې په دې وروستیو کې په باړه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ هم کومه نښته نه ده شوې او امنیتي ځواکونو د ځایي خلکو د سهولت لپاره ورته د علم ګودر لوی لاره هم خلاصه کړې ده او ځایي خلک پرې پیښور پورې تګ راتګ کوي او اوس د باړې د بازارونو د خلاصولو خبرې هم روانې وي. یا د دیویش په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او اوس هم پکې ټولې تعلیمي ادارې، بازارونه او روغتونونه تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي، چې دا مهال یې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
د پاکستان نوې ولسمشر ممنون حسین چې د مسلم لیگ نون د امیدوار په حیثیت کامیابی ترلاسه کړې وه، نن یې په کار پیل کړ. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکارې رابعه اکرم خان د ممنون حسین ژوند او کار ته کتنه کړې او د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه یې کړې ده چې د صدر په حیث به د ممنون حسین اهمیت څه وي.
نوی منتخب صدر ممنون حسین چې نن ماخام به په ایوان صدر کې د ملک دولسم صدر په حیث حلف اوچتوي، کال 1947 کې د هند په آګرا ښار کې پیدا شوی وو. پاکستان جوړېدو نه پس نورو خلکو په شان د ده کورنۍ هم کال 1950 کې پاکستان ته پکړه شوی وه. نوی صدر چې یو سیاستوال او تاجر هم دی، د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن نه ګریجویشن کړی دی. درې اویا کلن ممنون حسین کال 1993 کې د مسلم لیگ نون سند کا مقام صدر پات شوی وو. د غرنګ ممنون حسین کال 1999 کې د سند صوبے وزیر اعلی لیاقت جتوئی مشیر په چوکې هم کار کړی دی او کال 1999 کې نوی صدر ممنون حسین د سند صوبے گورنر مقرر کړی شوی وو. خوشبخت میاشتې پس کله چې د موجوده وزیر اعظم نواز شریف حکومت د پوز له اړخه ختم کړی شو، نو دغه عہده هم پاتې نشوه. پاکستان حکومت کې د صدر کردار په حق له سیاسي چارو کارپو خالد عزیز وای
صدر د ټول مملکت صدر اغا حکم چدے او عملداری چدے دا اغا پا نوم لاندے کی گی. وزیر اعظم چدے دا پالیسی اغا جوڑی ولی چے اغا وزیر اولی اغا اختیاری او پارلیمنٹ کلنڈر او پارلیمنٹ چلول دا اغا دستور لاندے اغا اختیار کے دے. ما دا خوختاری چدہ وزیر اعظم بزیاد طاقتوری چے سندھ مخ کے پیپل پارٹی دوران کے دا وزیر اعظم اور صدر مینز کے یو قسم دا علمداری تقسیم ہو اغا بنی دے ذر.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې تیر وختونو کې صدر سره اختیارات وو چې هغه به اسمبلیانې ماتول شوي او حکومتونه به یې هم برطرف کولی شو، خو اوس اتلسم ترمیم نه پس صدر سره دومره اختیارات نه دي چې څنګه تیر وختونو کې وو.
ممنون حسین چې دی نو دا یو سیاسي کس خو دی، خو دی دومره به سیاسي لحاظ سره فعال نه وي لکه څومره چې آصف علي زرداری صاحب وو. یو دویمه خبره دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف یا د پاکستان مسلم لیگ چې کوم انتخاب کړی دی کہ اگر یہ داس چیز قتل دے چی یو داس صدر راجی چی اگر یو غیر جانبدار بھی او اگا دا حکومت معاملوں کے دیر کم عمل دخل لدی جما پا خیال بانے ممنون حسین بزیاد تر خلق ممنون کئی بنسبت دا دے چی سنگا دا دا غرولو دا آصف علی زرداری سے
ذکر دا چی پاکستان کی تر اوسا پا یوولس اولس مشرانو کی پینز پوزیان وو. رابع اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د رابعه اکرم خان په راپور کې واورېده چې د پاکستان نوې ولسمشر ممنون حسین نن په خپل کار پیلوي. تازه راپورونه وایي چې نوموړي نن د صدر په حیث سوګند پورته کړ. اسلام آباد نه همدا شیبه زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمد الله، په دې اړه اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ.
ډیر مننه نجیب. څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان چې کوم نوی صدر دی ممنون حسین، هغه اوس نه لږ شیبه وړاندې چیف جسټس افتخار محمد چودھری دی په ایوان صدر کې سوګند واغستو، او دغه شان ممنون حسین د پاکستان دولسم کم صدر چې دی هغه وټاکلی شو. کله چې د سوګند پورته کولو دستور ونو، په هغه کې د پخوانی صدر آصف علي زرداری نه علاوه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، دغه شان تیر وزیر اعظمان چې کوم یوسف رضا ګیلانی، راجا پرویز اشرف، د مختلف ګوندونو چې کوم مشران، هغه په هم په دې تقریب کې ګډون وکړلو. د دین علاوه چې کوم د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او نور اعلی فوجي چارواکي چې کوم هغه هم په دې تقریب کې موجود وو. او دغه شان ممنون حسین چې کوم هغه د دولسم صدر په حیث باندې وسنه لګه شیبه وړاندې سوګند چو هغه پورته کړو.
ډیر زیات مننه. په دې اړه به د سهار په خبرونو کې هم اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کو. احمد الله په اسلام آباد کې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د 15 کلنې دورې په اړه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي چې ښاغلي زرداری د پوز د کودتا او د عدلي د کیسونو د ګواښ لاندې په ډیره ماهرانه توګه خپل 15 کاله پوره کړل او په خیر خیریت د ولسمشرۍ لمانې ووت. بشیر ګواښ د دې لیکنې غټ ټکی دراوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت د مودې د پوره کېدو وروسته هغه د ټلویزیون په یو مرکه کې آرامه او مطمئن ښکارېده. د خپلې 15 کلنې دورې په مهال زرداری له بیلابیلو خطرونو او ګواښونو روغ ووت. د ورځپاڼې په وینا، د عدلي لخوا د درغلیو په مقدمو کې د هغه لرې کول، د پوز لخوا د هغه پر ضد کودتا، او د مطبوعاتو لخوا پر هغه نیوکې ځینې هغه خطرونه وو چې آصف علي زرداری ورسره مخ وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پیپلز ګوند د 85 کلن مشر د پاکستان جمهوریت ته د خپل صدارتي دورې په پوره کولو سره وعده ورکړه. هغه د پاکستان په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د خپل دندې موده پوره کوي. پوخا ټول ولسمشران د خپل وزیر اعظمانو، پوځي کودتاګانو یا نورو سببونو له وجې له دندو لرې شوي دي. مقاله کې راغلي چې زرداری تر ولسمشر کېدو د مخه په خپل ژوند کې یو لس کاله په جیلونو کې تیر کړي، او دغه کار نوموړی په سیاسي توګه پوخ کړی، نو ځکه خو د سختو سیالانو سره کامیابه سیاست وکړه او خپله صدارتي دوره یې پوره کړه. ورځپاڼې ته د بوسټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو یو استاد عادل نجم ویلي چې د آصف علي زرداری لویه لاسته راوړنه دا ده چې په داسې حال کې د پاکستان د ولسمشرۍ دفتر پرېښود چې په شونډو یې موسکا وه او له دفتره په تابوت زولنو یا بی عزتۍ کې ونوت. لیکوال لیکي چې آصف علي زرداری د ولسمشرۍ په مهال د پاکستان خرابه اقتصاد خنه کړ او د بجلی بحران یې حل نه شو کړلی، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره یې ځینې ښه ګامونه پورته کړل، لکه د ولسمشر د پارلمنت د لری کولو واک محدوده کول او قبایلي سیمو لپاره سیاسي اصلاحات راوستل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې آصف علي زرداری په 2008 کال کې د خپلې ښځې بېنظیر بوټو تر وژل کېدو وروسته انتخاباتو کې د پیپلز ګوند له کامیابۍ پس ولسمشر شو. پر هغه د درغلیو تورونه وو، او نه یوازې د پاکستان د پوز خوښ نه وو، بلکې په خپل ګوند کې دننه هم په خلکو د پوره واک اختیار د اخیستنې په اړه شک درلود. په مقاله کې راغلی چې په 2009 کال کې د ویکی لیکس لخوا په خبرو شو پټو امریکایي سفارتي اسنادو کې راغلی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال کیانی د ممکنه کودتا خبره کړې وه، او زرداری هم امریکایي مرستیال ولسمشر جو بایدن ته ویلي وو چې پوز یې له مخې لرې کول غواړي. زرداری خپلو نږدو ملګرو ته یادونه کړې وه چې پاکستانی جنرالانی خبرې ریکارډ کوي، خو د پوز حیثیت د امریکایانو لخوا یې بټآباد کې د القاعده د ترهګرۍ ډلې د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته زیانمن شوی وو. نیویارک ټایمز لیکي زرداری د خپل امنیت په اړه ډېر احتیاط کاوه. ډېر کم بال اسلام آباد څخه بهر ته، او پاکستان کې د سختو سیلابونو په مهال په فرانس کې د چوټیانو د لمانځنې په شان غلطیانو مطبوعاتو ته دا موقع په لاس ورکړه چې داغه په خلاف وغږیږي او ملنډې پی وهي. ځینې خلکو خو آن دا باور درلود چې زرداری د خپلې ښځې په وژل کېدو کې لاس لري، خو هغه دا هر څه وزغمل، او په اصطلاح چې په یو مخ به یې څپېړه وخوړه نو دا بل مخ به یې ورواړو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
زوښته په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو په پښتونخوا کې پنځه نیمې بجې دي. فرخنده وزیر سټوډیو ته راغلی او تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان د قومي سلامتی او نورو ستونزو په اړه نن د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو غونډه سرته ورسېده. په دې ګډه غونډه کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د څلورو صوبو اعلی وزیرانو د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی هم ګډون وکړ. د غونډې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین لږ سات مخکې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. ممنون حسین یو کاروباري کس دی او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لري. دا له هغې وروسته ده چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوري توګه د ټاکل شوي ولسمشر په توګه خپله قانوني پنځه کاله موده سرته ورسوله. په خیبری جنسی کې وسلوالو د امن کمیټې پنځه غړي وجلي او یو شمېر یې تختولې دي. د خیبری جنسی یو سرکاري چارواکي د خپل نوم نه خوډلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د باړې په شلوبر سیمه کې د امن کمیټې وسلوالو ترمنځ په نښته کې د امن کمیټې پنځه غړي وجل شوي دي. نن په ګواډ کې امنیتي ځواکونو سره د نښتې وروسته یو پولیس اهلکار او دوه ځانمرګي بریدګر وجل شوي. په دغه حمله کې اته عام کسان هم جوړ شوی دی. افغان چارواکي او نیټو پر هغه سره یو بل سره اتفاق نه کوي کوم چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د نیټو په یو هوایي برید کې مخې ته راغله. افغان چارواکي وایي د تیر خالی پورز د طالبانو خلاف په یو برید کې اته ولسی وګړي وژل شوي چې درې ښځې څلور ماشومان او یو لاری چلوونکي پکې شامل وو. د نیټو چارواکي وایي دوی د ولسی خلکو د وژل کېدو په اړه هیڅ رپورټ نه دی ترلاسه کړی. تر اوسه بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په خبری کانفرنس کې وویل په شام ممکنه حمله به حالات نور هم خراب کړي. ورخو د امریکا کانګرس په لنن نه د شام د مسلې د حل په اړه رسمي بحث پیلوي او د ایران د بهرنیو چارو نوی وزیر محمد جواد ظریف ویلي د امریکا په مشرۍ کې به پر شام برید د ملګرو ملتونو له چارټره بهر او غیر قانوني وي.
فرخنده وزیر وا چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. رابعه اکرم خان د پاکستان کورنۍ ورسپانې لوستي او اسرار مومند نړیوالې ورسپانې.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې په وړومبي ځل یو آئینی صدر خپل موده پوره کړه. ادارې مخکې لیکي چې پخوانی صدر آصف علي زرداری باندې ډېر مشکلات راغله خو هغه په دې ډېر سوچ او فکر سره کار واخستو. ادارې وایي چې دغه پنځه کاله دور کې سکارونه ښه هم وشو خو په مجموعي توګه د ملک حالات ښه جوړولو او د ولس مشکلات لرې کولو کې هغه او دغه پارټي کامیاب نه شوه. ادارې زیاتوي چې د پخوانی صدر د دور ټولو لویه کارنامه اترلسم ترمیم په ذریعه د آئین اصل جمهوری کردار بحالول وو او دغه رنگ قومی مالیاتی ایوارد هم دغه د حکومت یو ښه کار وو. ادارې مخکلي کې چې چرته د پخوانی صدر آصف علي زرداری پنځه کاله دور کې د منفي اړخونو تعلق دی نو هغه کې د ټولو نمایا د ښه حکمرانۍ فقدان وو او دغه رنگ پیپلز پارټي په خپل پنځه کاله دور کې نه کامیاب داخلي پالیسیانی جوړې کړې او نه خارجه پالیسیانی. ادارې لیکي چې عدلیه، اپوزیشن، عسکري قیادت، میډیا او ولس جمهوریت تحفظ لپاره تیر حکومت د خامیانو باوجود برداشت کړو او اپوزیشن د معیشت خراب صورتحال، ګرانې، بدامنی او بیروزګاری باوجود ولس په سړکونو راوستو کوشش اونه کړو. ادارې اخیره کې لیکي چې نو داسې پخوانی صدر خپل حکمت عملي او د غونډ کام تعاون په نتیجه کې خپل آئینی موده پوره کړه او یو جمهوری صدر اعزاز یې کامیابۍ سره ترلاسه کړو او داسې پخوانی صدر آصف علي زرداری را روان وخت لپاره یو ښه مثال هم قائم کړو. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم محمد نواز شریف په فوري توګه ملک کې غیر قانوني موبایل سیمونه بندولو حکم ورکړی. دی اداره مخکلی کی چې چرته پورې غیر قانوني موبایل سیمونو تعلق دی نو په دې سلسله کې تیر حکومت د داخله چارو وزیر رحمان ملک له اړخه شوی اقدامات د کام مخې ته دي چې په دې لړ کې په حکومتي کچ په پرنټ او الکترونیک میډیا څو ځلې د اولس رهنمایۍ لپاره مهم هم چلېدلی و. اداره وایي چې یو خو د تعلیم کمی دی او دویم د موبایل کمپنیانو او د هغې په زرګونو کارکوونکو له وجې دا مهم په مؤثره توګه کامیابه نه شو. اداره زیاتوي چې اوس وزیر اعظم د قانوني سیمونو د بندولو حکم ورکړی دی نو ضروري ده چې د داخله چارو وزارت په سطح مختلف موبایل کمپنیانو ذمهواره خلک دي د دې خبرې پابند جوړ کړی شي چې هغې دې نه صرف غیر قانوني سیمونو په اړه د سخت اقداماتو چت کړي بلکې نوي سیمونو جاري کولو کم طریقې په میډیا روانې دي هغه دې هم ودرول شي او په قانوني طریقې دې سیمونه جاري کول شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایران ورسپانی په اداریا کې راغلی دی که څه هم د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پوریسکینی د جمعې په ورځ ویلی وو چې په بلوچستان کې هیڅ قسمه پوځي اپریشن نه دی روان، خو حقیقت دا دی چې یاد صوبه له صوبه ته ډیره لرې ده او په کومو طریقو چې پوځ او په خاصه توګه د هیواد جاسوسي ادارې له بلوڅ بیلتون خوښو سره چلند کوي نو دغه د بلوچستان په ناارامۍ کې نور هم لوی رول لوبوي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل چې د هیواد په سیاسي بهیر کې بیا په دې وروستیو کې ورداخل شوی او په انتخاباتو کې یې هم برخه واخیسته، خبریالانو ته یې ویلي دي چې د نوي حکومت له راتلو سره هیڅ قسمه بدلون نه دی راغلی او د صوبې حالت هم هغه شان دی. نوموړي زیاته کړه چې په بلوچستان کې پنځم اپریشن روان دی او تر دې پورې چې سپریم کورټ هم ویلي دي چې د پوځي افسرانو په مشرۍ ملیشیا ځواکونه د لادرک کسانو د ستونزې په حلولو کې ناکام دي. ادارې زیاتوي د یاغیتوب د مخنیوي طریقې لا پسې صوبه له هیواده جدا کوي. امنیتي ادارې په داسې حال کې مثبت رول لوبولی شي چې له خپل ځانه دا تورونه لرې کړي چې دوی په خوفیه توګه د بلوچانو د وژلو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې د بلوچستان حکومت د صوبې د بحران سیاسي حل راوباسي. همداراز د مرکزی حکومت چې بلوچستان صوبه یې ځان لا پریښودې ده ذمہواري جوړیږي چې د صوبې مسلې حل کړي. بلخوا خبری اجانس ایسوسیټډ پریس د وسلوالو د یو مشر او کارپوهانو له خولې لیکي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د اورپکو روزانه روانه ده او دا د دې لپاره ده چې دوی تمه لري چې کله شپاړس میاشتې پس نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو په دې هیواد کې به د قومیت پر اساس خانه جنگي شروع کیږي. اداریه زیاتوي چې لږ تر لږه شل د اورپکو ډلې په پنجاب کې مرکزونه لري او په داسې حال کې چې مذهبي ګوندونه لکه جماعت اسلامي ځوانان د اورپکیتوب مشن لپاره ګماري نو په وزیرستان کې د اورپکو ډلې مخ په زیاتېدو دي. د جنوبي پنجاب له بهاولپور سره تعلق لرونکو د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي په دې ښار کې لال قاعده پورې اړه لرونکي ډله جیش محمد خپل مرکزونه پراخوي او د خپلو پلویانو لپاره لوی مدرسې هم جوړوي. د دې په وینا یاد ډله ځایي خلک د سخت دریځ پر لور بوزي. د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر دی چې په 1999 کال کې د هند له زندانه د یرغمل شوي الوتکې په بدل کې خوشې کړل شو. د دې ډلې موخه په نړۍ کې د خپلې خوښې او مرزي اسلام بلدستي قائمول دي.
اسرار مومندو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوله. د پاکستان د پارلمان د غړو یو پلاوی د سناتور مشاهد حسین په مشرۍ کې نن کابل ته ورسید. سبانه د دواړو ملکونو د پارلمان د غړو ترمنځ کېدونکې دورځنۍ غونډه کې به دوی ګډون کوي. د غونډې مقصد د پاکستان او افغانستان موجوده تعلقاتو ته وده ورکول، دواړه ملکونو ترمنځ تجارت او ولسونو ترمنځ رابطې زیاتول او په 2014 کال کې د افغانستان نه د اتحادي ځواکونو تر وتلو وروسته په صورتحال باندې خبرې اترې کول دي. زموږ همکار احمد الله له اسلام آباد نه راپور کوي.
غونډه کې ګډون لپاره د پاکستان د پارلمان غړو یو ډله د سېنېټر مشاهد حسین په مشرۍ کې نن کابل ته لاړه. د غونډې ته بیا د پاکستان یو غیر سرکاري ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف لیجسلیټیو ډیولپمنټ اینڈ ترانسپیرنسی پلډاټ کړی ده. د یاد شوی ادارې یو چارواکي حمل دوستین مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان لخوا په ډله کې چودھری اعتزاز احسن، مولانا محمد خان شیرانی، افراسیاب خټک، فرات الله بابر، اجمل خان وزیر، جهانگیر بدر، نجمہ حمید او کامران سحر نه علاوه مختلف غوندونو غړي شامل دي. نوموړي ویل چې د غونډې مقصد نه صرف د دواړو ملکونو د پارلمان غړو ترمنځ اړیکې زیاتول دي، بلکې په غونډه کې به دواړو خيزه تعلقاتو ته وده ورکول او 2014 کې د افغانستان نه د ناتو فوزونو د وتلو وروسته په صورتحال به هم خبري اترې کیږي.
موږ پر
پروگرام دی پاکستان افغانستان پارلیمنٹرینز ڈائلگ اور ڈائلگ سبجیکٹ دی پاکستان افغانستان ریلیشنز اور کرنٹ اسٹیٹ آف ریلیشنز کا بھی اور 2040 بعد سے امریکہ در افغانستان سے لڑ سیکھا کے بعد پاکستان افغانستان سے چیلنجز دے اور اگر اپارچونیٹیز دیتا ہے اخبار تعلقات میں اس کی سموت
پگنڈ کے گڈون کے ان کے دو پاکستان مسلم لیگ کا سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وائی خبریال او افغان امور و نظر لرون کے طاہر خان د دوانو ملکونو د پارلمان د غړو ترمن زیادہ قسمه خبرې اترې ډېرې ګټورې ګرځوي او وایي
پارلمان غړي د اولس استازي وي نو په خطو کولی شي چې څنګه په دواړو هیوادونو کې خلکو هغه احساسات کې ویوبل پر ضد وي هغه نرم کړي بد اعتمادي په دواړو هیوادونو کې د یوبل پاړه باندې موجود ده نو په دې حالت کې بیا د پارلمان غړي د حکومتونو سره سره دی یو خورو لوبول شي او دې حکومتونو باندې هم تر صحده فشار مچول شي
یاد دی چې د دین وړاندې هم د دواړو ملکونو د پارلمان د غړو ترمنځ و غونډې شوې دي چې پکې څلور په پاکستان او درې په افغانستان کې شوې دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د خبرونه په دې برخه کې د روغتیا پاړه دوه راپورونه لرو په کوټه کې د خزینه ناروغیو متخصصه ډاکټره رخصانه کاسی وای د بلوچستان په اکثرو سیمو کې پښتنې میرمنې د ملا د درد په ناروغي اخته دي دا چې د دې لامل څه دی او همداسې په دې سیمو کې نورې کومې ناروغۍ زیاتې دي په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر ورسره مرکه کړې چې ستاسو پام وته راګرځو
کاول درته وایم چې زموږ په سیمو کې تاسو په دې شل کال کې کتلې دي د میرمنو اکثره ناروغي د څه شي د څه شي څخه دوی ډیر شکایت کوي ډیر لوی ناروغي په دې کې څه شي
زموږ د علاقې په شزو کې چې دی د ټول څه زیاته ناروغي د ملا درد دی اور دا د ملا درد چې دی د ټول څه لوی وجه دا ده چې د کوشنیوال څه زموږ د علاقې د شزو د سړیانو د ټول غچې دی خوراک سم نه دی زموږ خلق چې دی د شیدو غچې دی په ژوند کې ډیر ضرورت دی لکه تر یو کال پورې چې دی کوشنی خالي شې دی چې نو هغه چې غټی شي دا هغه اډونه چې دی هغه په شیدو باندې مضبوط کیږي او بدن یې ټول په شیدو باندې قوت پیدا کوي نو څنګه چې زمش کوشنیان لویان سي زمش خلق چې دی و خوراک ته سم توجه نه ورکوي د کم کم شیانو چې ضرورت په بدن کې هغه خوراک دوی نه خوري د کم چې بدن د پاره ضرورت نه وي هغه شیان دوی ډیر خوري لکه غوړ دوی زیات خوري خواږه شیان ډیر خوري د شیدې بیخي ډیر ضرورت ورته شیدې دوی نه چی د اګي ضرورت یې اګي دوی نه خوري
په کم عمر کې ودونه دلته اوس هم کیږي او بل د دې څخه بیا میډیکلی کومې کومې ناروغي د کم عمر په ودونه کې په زنانو کې پیدا کیږي کله غلا ژمنه ضرورت کوي
ګوره لکه اوس چې ماته ستوولې زمش د علاقې په خلکو کې د خوراک کمې ده سمه ده کم خوراک ضرورت چی هغه دوی پوره نه پړل نو په کم عمر کې اول څه دوی کمزورې دوی اډونه کمزورې په دوی کې د وینې کمی لکه انجن چې هر میاشت په دوی نه جوړی راځي نو په اخ کې وینه د دوی غچې د بدن څخه کمی کم وخت چې دوی وادو سي په کم عمر کې دوی چې کوشنۍ په نس کې سي نو هغه کوشنۍ چې دوی هغه خوراک پاړي په مور کې اول نه د خوراک کمی په دوی کې د آیرن د وینې کمی دوی اډونه کمزورې چې کوشنۍ جوړی شي کوشنۍ هم اډونه جوړی شي غوښه جوړی شي وینه جوړی شي کله کوشنۍ ته ښه خوراک ور نه کول سي نو د کوشنۍ چې کوم وخت اډونه جوړی شي د مور اډونه سولی شي د کوشنۍ چې غوښه جوړی شي د مور غوښه سولی شي د کوشنۍ چې وینه جوړی شي د مور وینه کم کیږي نو دغه تر کوم وخت چې کوشنۍ پیدا کیږي د کوشنۍ عمر د مور غچی دا هغه سره ډیر خطرې د وینې د کمی غ کوم وخت چې پیدا سي هغه وخت هم پنجلې باندې ډیر وینه ضایع سي نو د دا کم عمر ولنجلی سره د ژوند د مرګ ډیر خطرې ور سره
دا یو خو په کوم عمر کې ودونه څه میډیکل شنه نه شي کنه لکه د سره تاسو ول چې په د دې سیمه په میرمنو کې اکثره د ملا د درد ناروغي زیات وي هغه کلشم نه په کې صورت طاقت نه او هغه د ملا څه ډیر لږه کوي د هغه لپاره بیا ضروری څه چې په کلیو کې از مشخوان دي من دي هغه وکاري ضروری خوراک دغه لپاره څه دي
دا هغه د پرداتې شدي په هر دغه کې چی صورت کې شدید چلی سی شدید یو چی که مستی اور ملاویش مستی دیو خری کشلون بی شدیری دی چی اور دا دی علاوہ درانه کارونه دی نکی درانه کارونه لکه یو بالتا یو با دو دوی ضرورت وی نا پورا بالتا دی پا یور ندکی نیمه نیمه پلس وارا دی یو سی او با دی دکی کی پچو غملا دی کار نکی هر کار چی کئی واغت دکشینی بیده کئی
ډاکټر صاحب ډیر شت دا سي دي چې هغه ته وایي چې دا بالټي پورا ډکه ما اخلاقه وایي دا دیوان مختال تکشیر دی اوس هیڅ نه راوسو آیا دا په هغه وخت کې خوڅ نه کیږي ورسته به دا ناروغي پیدا کیږي
او په هغه سات هیڅ نه کیږي دا قرار قرار یو دوه کال بعد درې کال بعد دوی ته بیا لکه یو خو خوراک دوی سم نه کوي ور درانه کارونه دوی کوي نو یو څو عمر بعد دا اندازه دوی ته کیږي چې اوس پښې درد کوي ملای درد کوي یا نس ډیر خلکو نس خوږیږي هغه وایي یا ما نس خوږیږي ملا نه خوږیږي دا نس خوږوالی چې دی دا د ملا د صوبې دا د پښو درد چې وي دا د ملا د کمزوري د صوبې
او دغه سیبه ډاکټر صاحب ډیری تاسو داسې ناروغان هم راځي چې هغه اوس هم د هغه ناروغي چې هغه په طب کې علاج ته طب پیدا کړي دی هغه په وی باندې تجربه کړي دي هغه اوس هم په کلیو کې په تعویزونو باندې په دمونو باندې کیږي ته دغه ناروغي لپاره به څه وایاست چې آیا هغه سی علاج ممکنه دی او کنه
ګوره د ټول څه لوی خبره ده دا ک په کلی کې ته ملا ته ولاړ سي اخ په ناجوړي نه دی خبر دا هر ناجوړي هغه ته دا وایي چې دغه مرض دی د دیغه پیری دی دغه به درته دا به نه درته چې د دیغه چې د موریکا ته بده د دیغه چې د ملیریا ته د دې د جړه نه جوړی ته په دې خو ملانه پیسې هغه به هر شي ته دغه درته د دیغه پیری دی د دیغه مرز دی نه نو هر نه جوړی چې د هغه علاج لري
ډاکټر رخصانه کاسیو په هغه مرزونو غږیدا چې بلوچستان کې پښتني میرمنې ور باندې مبتلا دي خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف حکومت اعلان کړی دی چې سرکاري روغتونونو کې به اوس خلکو ته ویډیا درملنه کیږي دوایان به هم مفتی ورکول کیږي او ټیسټونو باندې به هم پیسې ناراضي خو اصلي صورتحال څه دی د دې معلومولو لپاره زموږ همکار خالد خان د پیښور د یو لوی روغتون ایمرجنسي وارد ته ورغلی او چې سیلیدلې هغه تاسو سره هم شریکوي
صوبائی حکومت ادا کرے دا چیزا پختونخوا پلوی سرکاری روختون ایمرجنسی وارڈون کے با ویڑیا دوایانے اور ٹسٹونا ہر رنزور تور کول یقینی قبول شی لیڈرنگ اسپتال پیخور چیزا پختونخوا دا ٹور نلوی سرکاری روختون نے چرتا چی ایمرجنسی وارڈ سریر اسکن ٹیک کھلا ہوئی اور ہم دزا وارڈ دا یو چارواکی ڈاکٹر جاوید پوینا روزانہ 2000 نزیاد مریضان دا اسپتال ایمرجنسی وارڈ کے داخلے گی ڈاکٹر جاوید زیاد تکڑا چیزا اسپتال ایمرجنسی وارڈ کے ویڑیا در ملنا او ضروری دوایانی د مخکنه ور کول شوې خو اوس موجوده حکومت غواړي چې الټرا ساوند سیټی سکین او نور ګران ټیسټونه د هسپتال دننه ویډیا شي
اوس دې کې دا چینج رالو چې مطلب سیټ ټیسټونه د سیو په لیبرټری کې چې هغه دلته کې نه کېدل نو هغه د غیم فری کل او مین لیبرټری کې به فری کیږي الټرا ساوند به فری وي او ایکس ری چې کا ضرورت هغه به مرسه فری وي او یو بل پروګرام دی چې هغه کې کور ته پر مخکې مونږ دوایانې ورته نه دغه کولې اوس دا دغه چې کور
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان یو څو ورځې وړاندې د هسپتال ایمرجنسی وارډ کې دا ویډیا ټیسټونو پروګرام پرانسته کړی و خو بیا د لیډرینګ هسپتال ایمرجنسی وارډ دننه ځینې مریضان او د هغوی خپلوان دغه ګیله کوي چې هغوی اوس هم ګران ټیسټونه او ځینې دوایانې د بازار نه په بیه اخلي
زما حجی نوم دی د دیر نه راغلی یم براول نه پرون مې خپل مریض راوړ اکسیډنټ کرے حیدرآباد کمپلیکس تھا ہل تو جمع داغا کا ڈاکٹر تھا وہ خون آگے دے سر سو کم ہوئی سب آپ کو ٹکی گی بے واپس منگ چکم دے دل تو ریڈی ریڈنگ ترا اوڑ دل تو جمنگ سنگ ایمرجنسی ترا اوڑ دوا رہے واغس تو ٹیسٹ نے ایکس رے نے دگا والا وہ کلو لا وہ سم مریضی نے پہ بیٹ پرو دے دائیو گھٹ ایکس رے چکم ہوا دائی رہا تھا 1500 روپئے باندھ دی کلے دا غیر دگے نہ نہ کیا دلا او دانو رے رہا تھا دل تو سرکاری پہ
خیال بادشاہ جی کہاں کہاں شب لینا یار خو دیا نے ہم راخ لو ٹیسٹ نہ مجھے کڑی دی جنا مو کرا کر
خو بیا ډیر مریضان او د هغوی خپلوان وایي چې دا هسپتال په ایمرجنسی وارډ کې د مخکنه حالات ډیر ښه شوي دي ډاکټران هر وخت موجود وي او واړه او لوی ټیسټونه ورته ویړیا شوي دي
زما جی داود نوم دی او موږ د 400 نه بیګار راغلی وو زموږ مریض ته څه تکلیف نه ملو شوی او نه موږ ته ملو شوی دی دلته کې موږ ته هر شی او شیز ملو شوی دی ډاکټرانو جی ټول هر څه موجود وو پټه ورته کړی دي هر شی ورته کړی ټول موجود وو
زما خوشی د اکبر نوم دی او باجو ریجن سی نراغری پرون مخه او دلته زمون کم بیمارو داغه خو پوره علاج وشو ټیسټونه ایکس ری ډاکټر موجودو مخکې مونږ راغلی 2008 کې خلکا حالت نو کنه وس په دې حکومت کې چې کم نو دا لکه خته دلی په کراغلی کنه
دا یادونه دا چې د پیښور درې لوی سرکاري روغتونونه لکه لریډنګ هسپتال خیبر ټیچینګ هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې به مخکې هم د او پی ډی چټ او ایمرجنسی وارد کې داخلي دو 40 روپے اخستل شوی مریضانو با زیات تر دوایانی او لیبارټری ټیسټونه د بازار نه اخستي او کولی په اوس موجوده حکومت دغه اعلان کړی دی چې د صبح هر سرکاري روغتون کې به درملنه دوایانی او ضروري ټیسټونه ویلیا ورکول شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې
حجرا
په 3:30 بجې
سروي
په 4:30 بجې
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. هغه رپورټ دا دی چې په فاټا کې یا پاکستان په قبایلي سیمو کې د میرمنو تعلیمی هلې ځلې څنګه روانې دي. دوی د تعلیم په لارو چارو کې د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي او دوی د هوارولو لپاره له چارواکو نه څه غوښتنه کوي. زمونږ همکار شبیر جان راپور راکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي زنانا زده کوونکي وایي چې په ټولو قبایلي سیمو کې د خرابو حالاتو له وجې دوی ته یو شمېر تعلیمي ستونزې دي. د دې سکولونه کالجونه یا هوران کارو ړنګ کړي دي او چې کومې تعلیمي ادارې شته دي نو هغې کې یو شمېر ستونزې دي چې پکې د استادانو د نه راتل، دارن سکول یا کالج ته د تلو راتلو مسلې او هلته کې د لایبرېرو او د کتابونو د نشوالي نه علاوه د اوبو او د بجلی نشتوالي سره دوی مخ دي. د خیبر ایجنسۍ سکینه افریدی په دې باب لماندې مشال ریډیو ته وایي
مونږ ټولو جناکانو لپاره سکول کې ډېر زیات کمی دی. د هرې خبرې یو کتاب بونو یو داسې د اوبو بجلی دغه وجه نه مونږ هیڅ تعلیم نشو حاصل کولای. دویمه خبره دا چې مونږ کلم سبق لا لاغله راسو کنه سکول ته، نو په سکول کې مونږ ته دا هیڅ سہولت نشته. وی خبرم سہولت نشته، کمپیوټر شته خو مونږ ته خیال نشته، لایبری شته خو مونږ ته اجازه نشته چې مونږ پکې ورنه وځو. هر څه کمه مونږ دا غواړو چې پلیز مونږ ته په سکول کالجز کې دا هر څه سہولت لګا مهیا شي.
د مومند ایجنسی درشه هوا وای چې زیاتره سکولونه په قبایلی سیمو کې رانکارو لنکړی دي. نو هم دا وجره چې زیاتره جنکه په قبایلی سیمه کې د تعلیم حاصلولو نه محرومه پاتې شي.
فاټا کې چې د زنانو کم هغه ته کې مسئله دي، هغه زیاتره د اډوکیشن حواله سره نن سبا دي. کم چې بلون اپ سکولز دي هغه ماشومان یې میجورټی ز ګورم چې لکه مطلب سکولونه دا سپاتې شو چې د ماشومان اډوکیشن بالکل انکمپلیټ پاتې شو. نو لکه مطلب نه هغه فیملیز ول ټنس لم پرمیشن نه ورکې چې لاړ شي په پردو کورونه کې مل پرمیشن نه ورکې. میجورټی سکولونه لاړل وال وتل او ایجوکیشن دا شو چې لکه مطلب ډېر ورس کنډیشن طرف ته لاړه.
ولی هم په دې حق لا چې کلمون په فاټا سیکټریټ کې د تعلیم څنګ مشر حجم خان نه پختل، نو هغه دا اومنله چې په قبایلی سیمو کې نه یوازې د جنکو بلکې د هلکانو د سکولونو هم ډېر ستونزې دي او بیا په خصوصي توګه د خرابو حالت له وجې د زنانو سکولونو ته تک ډېر کم دی. دغه رنګ په زیاتره سیمو کې استادان هم سکولونو ته نشي تللی. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکي پرمختیايي بجټ کې دوی د دغه سکولونو د بیا ودانۍ او دغه کې د هر قسمه اسانتیاګانو ورکول لپاره او د حالات سمېدو سره به ډېر زر د ټولې فاټا د سکولونو دغه ستونزې هوارې کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
که سپلای مو په خو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خپرونه کې وړاندې کوي
د محمد اجنسی د لوی سپورتس کمپلیکس چار دیواری تبا شوی او لوی دروازه هم نړیدلې ده د سیمې خلک او په ځنګړي ډول لوبغاړي وای کله چې باران وشي نو به د کمپلیکس په ودانه کې ډنډ پاتې کیږي دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې کمپلیکس د بیا رغونې چارې دې زر پیل کړي زموږ همکار راپور کوي
دا محمد ایجنسی په هډ کوارټر غلنه کې جوړ محمد سپورتس کمپلیکس چې سرور اړخیزه دیوالونه غورځېدلی د اوبو تنظیم پکې نشته او د باران د اوبو ډنډونه پکې ولاړ وو لوبکونکو ځوانان وویل حکومت هر څوک داسې ودانه جوړوي نو باید د هغې حفاظت هم وکړي زبیر د غلنه اوسیدونکی دی او هغه د دیوالونو د نشوالي له وجې پیدا شوې ستونزې داسې وښایلې
نو براله بس په دې دلته خو ډکون دی دادې بس ورننه وتی لاندې وشته دیوال غزار کو بس ټول ځناور راځي داسې کبل
کامران هم په دې کمپلیکس کې لوبې کولې د سټیډیم یا میدان حالت یې داسې بیان کړ
باسکټ بال کې دغه مسالم دا وړو ته دغه ډنډې رستلې دي او غار ته رستلې دي او کرکټ کوي هغه پیچونه نشته دي چې باران وشي به الکان لوبه نه شي کولی وبنه وځي زینه
دا نه هم جمعات زده کوونکو عامر خان وای چې د والیبال او فوټبال د ګول جالونه او ډنډې هغوی پخپل مرسته راوړی دي
کوم نه څو د ډنډې خلکو ویول دي اوس هم یو د لرګي غوي واد وس پاین دا دا خپل خپل خلانه چا وړي د حکومت غلا مس خپل لګو دا مرانه خلوري
په دې کمپلیکس کې لګو زه ډیر شتو قانونه چې د تماشبینو د ناستې د ځای لاندې جوړو دروازې ماتې شوی او د کمپلیکس لوی دروازه هم رنګېدلې ادنان د غستون زی بیان کړي
د ګیټ هم نشته لري دغه جنل شکم لګي دینم وړو دغه مات کړه بره کم چې بلا بره دغه لګي دینو جنگلې شانتي او ار یو زناور رن نوزي د دکانونو د ګیټون هم خلکو
د لوبو د محکمې محمد اجنسی سپورتس منیجر سید اختر اومنله چې د کمپلیکس حالت وړاندې وختونو کې ډیر خراب شوی دی او وی ویل
نو بالکل یې دیوالونه پریوتی دا هم مسلې پکې شته او اوس موږ ته دا هینډ اوور شو تقریبا په 3 تاریخ باندې دی اوس په ریجیکیشن سره اوس چې دا موږ سره راغی دا موږ په دغه کې راغی ان شاء الله چې به موږ هم بروز واقعي تصاویر وکړي نو نو خو دا کار لري چې مطلب مکمل رپورت ورکو دا مطلب فالو کوم بیا دا
د سید اختر په وینا دا کمپلیکس به یو وار بیا د دې جوګه کولی شي چې ځوانان پکې هر قسمه لوبې وکړي
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور راځو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیله
اوریدونکو د خبرونې روستۍ شیبو ته نږدې شوی یو دومره وخت مو دته سپمولې چې د نن ورځې روستۍ مهم خبرونه یو ور بیا د توړاندې کو مایک سپارم فرخنده وزیر ته
د پاکستان د کمی سلامتی او نورستونځو په اړه نن د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو ګډه غونډه سرته ورسېده په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د څلورو صوبو اعلی وزیرانو د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی هم ګډون وکړ د غونډې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله د پاکستان انوي ولسمشر ممنون حسین الګ سات مخ کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته ک ممنون حسین یو کاروباري کس او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لري دا له هغه وروسته چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوریت توګه د ټاکل شوی ولسمشر په دوګه خپل قانوني 15 کاله موده سرته ورسوله. په خیبری جنسي کې وسوالو د امنیتي کمیټې 15 غړي وجلي او یو شمېر یې تختولې دي. د خیبری جنسي یو سرکاري چارواکي د نوم نه خوډر په شرط مشال ریډیو ته ویلي دغه پیښه د باړې په شلوبر سیمه کې مخې ته راغلي. نن په کوټ کې امنیتي ځواکونو سره د نښتې وروسته یو پولیس اهلکار او دوه ځانمرګي بریدګر په نښته کې وجل شوي دي. په دغه حمله کې اته عام کسان هم اژوبل شوي. افغان چارواکي وایي د تیر خالي پورز د طالبانو خلاف په یو برید کې اته ولسي وګړي وجل شوي چې درې ښځې سلور ماشومان او یو لارې چلوونکی پکې شامل وو. خو د نیټو چارواکي بیا وایي دوی د ولسي خلکو د وجل کېدو په اړه هیڅ رپورټ نه دی ترلاسه کړی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ماسکو کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولی در معلم سره په خبري کانفرنس کې ویل په شام ممکنه حمله به حالات نور هم خراب کړي. بلخوا د امریکا کانګرس په لنن نه د شام د مسلې د حل په اړه رسمي بحث پیلوي. د ایران د بهرنیو چارو نوی وزیر محمد جواد ظریف ویلي د امریکا په مشرۍ کې به پر شام برید د ملګرو ملتونو له چارټره بهر او غیر قانوني وي.
فرخنده وزیر وا چې د نن ورځې روستي مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کول. د خبرونه څنګه وا د مشال رادیو نور خبرونه څنګه دی سویل لري څه تبصره کول غواړي تاسو په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ 00 2 1 1 4 1 1. د همدې سره زموږ د نن ورځې د خبرونو وخت پای ته رسیږي. د مشال رادیو همکاران به سبا سهار 9 بجې په سلام پښتونخوا کې بیا تاسو هرکلی کوي. اوس په همدې سپو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی شئ. نجیب عامر، فرخنده وزیر او اسحاق خان امیر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.